د ګرمي یو بجه سو د مشال ریډو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل غړي کې مزاح عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به د جانخیلو د پرلتوالو د احتجاج د ختمېدو خبرونه د سر خبر دی، او د دې ترڅنګ د خیبر او د ننګرهار د مشرانو د جرګې په اړه باندې حال درکو، او د دې ترڅنګ په لینډ ماینز یعنی په ماینونو کې د یو سپینسرې ښځې د زخمي کېدو په اړه هم رپورټ لرو. ځینې نور رپورټونه هم شته. په دومن مایک په د مشال مرکه ولرو، خو پایل به له خبرونه وکړو. خبرونه احمدالله وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د جانی خیلو د مشرانو او حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د اسیا زړه استنبول پروسې د بارانو چارو د وزیرانو ناهم کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي، او امریکایي ولسمشر جو بایدن په یو ورځ د نوي کسانو د وژنې نه پس د برمی فوز غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د جانی خیلو د مشرانو او حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمینا د مشال ویډیو خبريال تر مخه په بنو کې احتجاج کوونکو ته د جانی خیلو مشرانو د حکومت سره د مذاکرات تفصیل وړاندې کړو، او له هغې وروسته یې د احتجاجي پرلت د ختمولو اعلان وکړو. د جرګې یو غړي حبیب جان مشال ویډیو ته وویل چې نن بعد څلور وڼو سلمیانو مړي خاورو ته سپارل کیږي. بلخانن سهار مشال ویډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعات او سلاکار کامران بنگش وویل چې حکومت د جانی خیلو د مشرانو ټول غوښتنې منلې دي. د کامران بنگش په خبره د وجل شو کسانو سیموار به د قانون منګولو تراولي، او د وجل شو ځوانانو کورنوي سره به مالی مرستې کوي. په جانی خیلو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به بلا امتیاز کاروایی کوي. په سیمه کې د پرمختګ لپاره به پروژې اعلانوي، او د جانی خیلو چې څومره کسان په جیلونو کې بند دي د هغوی د معاملو د کتونه پس به بیګنا خلک پریږدي. د جانی خیلو څلور ځوانان چې عمرونه یې د دیارلسونه تر اتلس کالو پورې وو، د مارچ په لومړۍ ورځو کې لادرکه شوي وو چې د مارچ په یویشتمه یې مړی ترلاسه شول. د احتجاج کوونکو غوښتنې وې چې قاتلین دې ګرفتاره کړی شي، او د پیښې عدالتي پلټنو سره په سیمه کې دې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي. نن په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو ضد د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط پرون مشال ویډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د 15 کالونه د کم عمر 4 شپېته لکه ماشومانو ته به د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. د ډاکټر باسط په خبره په پېښور او خیبر ضلعو کې به دا کمپاین 9 ورځې او پاتې ضلعو کې به 15 ورځې جاري وي. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1040 ماشومان ګوزن وهلي ول. دا راز په 2020 کې 4 اتیا ماشومان، او سخت کال د مارچ تر 28 یو ماشوم په دې وایرس اخته شوی دی. د راولپنډۍ د بنی پولیس وایي چې په پرانا قلعه سیمه کې د هندوانو یو مندر ته نقصان رسولو په تور یې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي دا اتوار په ورځ د دغه زوړ مندر د بیا رغونې کار روان و چې نامعلومه کسانو یې داخلي دروازې پوړۍ او د عبادت ځای ته زیان ورسوه. د دغه مندر د سنبالولو او د اوقاف د راولپنډۍ د امنیت مرستیال سکتر سید رضا عباس پولیسو ته ویلي د اتوار په ورځ لسونه تر 12 پورې نامعلومه کسانو مندر ته زیان ورسولو. پولیسو ته ورکړل شوی درخواست کې نوموړي د دغه کسانو پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پولیس وایي دغه مندر کې د ایوې میاشتې نه د بیا رغونې کار روان دی، او د عبادت لپاره نه دی پرانستل شوی. تمه ده د اسیا زړه استنبول پروسې د بارانو چارو وزیرانو نهم کانفرنس نه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د یووالي د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان به د کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د افغانستان د بارانو چارو وزارت ویلي چې د پروسې د ملاتړ هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. او اخری خبر، د امریکا ولسمشر جو بایدن په برما کې د فوز لخوا د طاقت د کارولو او پس له هغې د نوي کسانو وژنه غندلې ده. په ډیلیویر ریاست کې د خپل کور نه سرخار واشنگتن ته ستنېدو نه پس تېره ورځ بایدن خبریالانو سره په خبرو کې وویل د را رسیدلي معلوماتو له مخې د دومره خلکو وژنه یو غیر ضروري ویرونکي او وحشیانه عمل دی. بلخوا اروپایي ټولنې هم د دې تشدد غندنه کړې او دا یې د نه منلو وړ عمل بللې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا احمد الله واوریدل. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د حکومت او مشرانو ترمنځ تر اوږدو مذاکرات وروسته د جانیخیلو احتجاج ختم شوی او د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بګشوی چې د پرلتوال ټولې غوښتنې منلي. په دې کې دوه مهمې غوښتنې دا دي:
په کورونو کې د دې حفاظت لپاره کومه قانوني اصلاح پرته ده هغې ته به حکومت نه ورشي او د دې علاقې نه به چې کوم دی مسلح ګروپ به ختموي.
پرون د خیبر او ننګرهار مشرانو په جرګه کې پر تورخم لاره مشکلاتو باندې خبرې وکړې.
اجمل بابا او کلندر مومن صاحب او قائد صادق صاحب او کرامت شاه ساحل صاحب شاه صادق صاحب د دې ټول سره زمانه ناسته پاسته پکې دوه د غیپ ما ډېر لوی اثر.
بخښنه غواړم تاسو غلط غږ واورید، خو بهرحال دا په اونیز خپرونه کې د مشال مرکه کې د وتلي وکیل شهاب خټک غږ و او دا به ترته د خپرونې په اوږدو کې اورو. او سم د خبرونی د پال ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د حکومت او مشرانو ترمنځ تر اوږدو مذاکرات وروسته د جانیخیلو احتجاج پای ته رسیدلی دی. دا احتجاج پروند له جانیخیلو څخه د بونو پر لور خوځېدلی او هدف یې اسلام آباد ته تګ و، خو په لاره کې پولیسو د ټوچی لاره بنده کړه، خو بالاخره دغه پرلتوال بنو ته ورسېدل او په همدې وخت کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په بیړنۍ توګه بنو ته ورسېدی او دا مذاکرات د شپې ناوخته پورې دوام وکړ. چې اوس تازه حال څه دی، ځکه چې خبرې اترې کامیاب شوې دي، دا وخت زموږ همکار عمر ورزیر له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې دا خبره چېړي او را سره د ټلیفون په لاین دی. عمر ورزیر صاحب، تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړئ تازه حال را سره شریک کړئ.
مننه عبدالحی، څنګه چې تاسو ووی دغه پرلت پاړه خټول اوریدونکي خبر دي چې اته ورځې هلته په جانیخیلو کې دوام لرلو، بلاخره پرون دوی چې اسلام آباد ته مارچ پیل کو نو ماښامه پورې په ټوله ورځ دوی بنو ته ورسېدل. بنو دمی پول باندې د زرګونو په شمېر کې دغه چې کوم احتجاجیان وي هغه ناسول. بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون چې کوم دی بنو ته راورسېدو سره د صوبایي نورو وزیرانو او په دغه مذاکراتو کې نور هم د امنیتي ادارو لوړ پوړي چې کوم دی افسران شامل وو، ور سره د پرلت چې کوم مشران وي، خصوصا په ځانګړي ډول بیا د جانیخیلو د قبیلو مشران چې کوم ملک مویز، عدنان وزیر چې سابق ایم پی ای دی، او دغه رنګ نور د پرلت چې کوم د ځوانانو کمیټي وه په دې کې شامل وو. پرون د شپې یعنی چې سحر څلورو بجو پورې دغه مذاکرات لګیا وو په بنو چونی کې، دغلته په دې کې ډیپټي کمشنر بنو دغه ټول نور چارواکي هم په دې چنه.
عمر وزیر صاحب دا باندې خو عمر وزیر په دې باندې خو کامران بنگش سره مرکه لرو، دغه غشتنې چې څنګه مذاکرات تاسو پر دې خبره راټو کې دا وخت چې موږ او تاسو خبرې کوو د پرلت په څه حال دی او څه خبره ده پکې؟
پرلت ختم شو، لنبا مونږ دا وایو چې پرلت پای ته ورسېدو. جانیخیل چې څومره هم خلک راوتلي وو هغه واپس روان شول، مړی هم جانیخیلو ته واپس روان کړي دي، هلته به یې خاورې ته سپاري. او دغه پرلت په مذاکراتو باندې ختم شو چې هغه غوښتنې چې دا جانیخیل قبیلې او دغه د احتجاج کوونکي وې هغه ټولې ومنل شوې. څنګه ومنل شوې؟ هغه چې جانیخیلو مشران دغه پرلت ته که څه هم مذاکرات پرون ده د شپې ټوله شپه جاري وو سهار څلورو بجو پورې، خو هغه فاینل شوی نه وو، ځکه چې پرلتوالو وی چې دغه خبره به دلته په میدان کې شي. نو چرته هم چې په دمی پول باندې په زرګونو خلک ناسو، هلته بیا په میدان باندې دا خبره وشوه. مذاکراتي کمیټي رااله، هغه یو پوینټ پرلتوالو ته بیان کو، هغه نه پس پرلتوالو ته نه په هغه باندې صلاح وغوښته چې په دې تاسو راځي. بیا د ټول پرلتوال په هغه باندې راضي شول چې د دې ډاډ ورکړل شو، نه هغه نه پس پرلت ختم شو. نور چې کوم په دې کې تاسو باوریدونکو ته راولي وي، لومړی چې کوم هوا په ټوله نه خاص چې په هغه باندې بیا په پرلت کې خبرې وشوي چې حکومت بدلته امن باوري کوي، هغه د پر با کوټلي ګامونه پورته کوي، دا هغه پوخ ډاډ دی پکې.
اچھا سم ده، هغه ته بیا راځو. کامران بنگشم راته بیانوي. خو تاسو ځخه بل پښتنه دا ده چې جانیخیلو ته پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او دغه سي دوی دا وایي چې شپاړس پوری نږدې کسان نیول شوي چې هغه به د پرلت ته ورتلو. هغه نیول شوي کسان آیا اوس هم په جیلونو کې خلاص شوي دي؟
بالکل، دغه پښتنه دغه چې اوریدونکي هم دینه خبر شي، په وړاندې خبرمنه کې هم موږ وویل منظور پښتین په ګډون د مغردنګ دویم مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ اغا سار وختي چې کم دی د پولیسو په حراست کې پرون روان و نیولی او اغا آزاد شوی دی، بلکې راور رسیدل پرلت او د پرلت چې کم اعلانیه و دلته د ختمېدو اغا تر هغه پورې د سره مشروط و چې سو پورې دوی رسیدلی نه وي. اغا راور رسیدل پرلت خپل ویناوې هم وکړي، اغه نه پس بیا د مذاکرات اخري فائنل راوند پورا شو، اغه نه پس بیا د مظاهره ډنګ شو. خو د منظور پښتین او د موسین داور نه پرتا نور هم چې سمره نیولې شوی کسان دی اغا هم آزاد شول. په پرلت کې بیا هم عدنان وزیر ورته وې چې تاسو کچر په داسې کس وی چې اغا په دې دوران کې نیولې شوی نو اغه نه مخه د غیزی نه چې مونږ بیا اغه طرف خبره وکړو. نو د ډی خان ولا چې کم کسان و اغه وې چې د ډی خان زنه ملګری یا نه دی خلاص شوی، اغه سپیج نه حکومت ته بیا کال وشو چې اغا هم آزاد کې نو اغا هم په غیزی کې و منل شو. په دې دوران کې چرته هم کسان نیولې شوی دي، اغا په خیبر پښتونخوا کې دي، په جنوبی پښتونخوا کې دي، د ټولو غوښتنه وشوه چې دا د آزاد شي. ورسره ورسره عبدالحی لنډه دا وایم چې علي وزیر دپاره هم غوښتنه وشوه، خو هغه هغې نه پس چې کله پرلت ختم شو چې هغه دې هم آزاد کړل شي، چې کومه فیصله محفوظه ده هغه دې نو راواورول شي.
مننه ډېره عمر وزیر، تاسو تفصیل راکړئ، بیا به هم په راتلونکو ګړۍ کې اورېدونکو ته همدغسې تازه حال ورکوو. تاسو پرله پسې دغه څارئ، لکه څنګه تاسو د عمر وزیر په خبرو کې واورېدل، حکومت او د مشرانو ترمنځ د سهاره پورې څلور بجو پورې دا خبرې روانې وې. بیا هم په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار کامران بنگش سره خبرې وکړې. نن سهار زموږ همکار هارون باچاو سره مرکه کړې او هغه دا ویلي چې ډېر ډلې بیګا په بنو کې د جان خالو د احتجاج له مشرانو سره په لیدنې کې دا ټولې غوښتنې منلې دي چې په نوموړي چې پکې د نوموړي په خبره احتجاج ختم او څلور وژل شو والکانو مړي خاور ته سپارل کېدو لپاره رهي شوي دي. کامران بنگش د پښتنې په جواب کې وویل چې آیا مذاکرات کامیاب شو کنه، داغه جواب
د ټول جانشیلو چې څومره قوم دې دغه مشران بیګا بیا رالل دلته کمشنر هاوس ته، په دې کې سالسان هم راغلي د قبایل نور مشران او رګزون او خیبر نه، مروت جرګه هم و پکې. اخر چې کوم د سحر سلور بجې متفقه تور باندې دا فیصله وشول چې دغه بد درنه ختمي او دغه چې کوم مطالبات و هغه حکومت اومنل، هغه هم د لوی زړه مظاهره وکړه، موږ دغه هم شکریا ادا کوو.
مننه بګر صاحب، تاسو موږ ته ویلی شئ چې دا مطالبات کم داسې غټ غټ لوی لوی غوښتنه دا هیڅ وي، تاسو څه شی ومنه لغی سره؟
په کورونو کې د دې حفاظت لپاره کوم قانوني اصلاحات پرته ده هغه ته به حکومت نه ورزي او د دې علاقې نه بچ کم دی مسلح ګروپس خبر ختمې. دریمه خبره دا ده چې د جاني خیلو تقریبا خلک چې کم دی کنه هغه حکومت سره په قید کې دي چې کم اوور د پیریډ هغه گرفتار کړی شوی دي، دا غي چې کم ریویو پروسس ته هغه به دوباره کیږي چې هغه کې کم کسان کبې ګنا دي پکې نو هغه به فورن رها کیږي او کسب پکې ګناګار دي نو هغه متعلق به اکورډینګلی اکشن اخستل کیږي. د دې چې کم سلور شهدا او هغه د پر شهدا پکیج هم حکومت وزیر اعلی صاحب د دې مشرانو په درناوي کې 25 لک روپې سي شهید هغه هم وسله ومنله. بیا د دې ډېر غټ ډیماند دا و چې زمونږه علاقه کې لکه د دې طرحه غرې او د دې مسایلو د وجې ترقیاتی کارونه نه دي شوی، نو هغه د لپاره خصوصي پیکج هم وزیر اعلی صاحب اعلان کړو. د دې احتجاجي درنې په وخت کې دې دا وویل چې زمونږه سمره شرکا یا کم خلک چې دې تر روان هغه باندې کې پرچې شوی او که گرفتار کړی شوی دي نو هغه پرچې به هم ختمې شي او گرفتار خلک به هم رها کړی شي. یو چې کوم دا سلور شهدا او د دې لپاره انډیپندنت او ترانسپیرنت انکوایری ډیماند و دي، د دې نه پس چې کوم دی بیا متفقه تور باندې دا فیصله وکړي دا درنه به ختم شي او مړی چې کوم دی هغه به هم بایزت طریقې سره دفن کړي شي.
دا مشرانو د دې په حواله غوږ مون خبريال مونږ ته وایي چې د مشرانو ویلي چې د دې بده چې کومه مذاکرات کومه خبرې د حکومت سره شوي دي او تاسو وایي چې دا کامیاب شوي دي، نو دغه خبرې بدی وړي دغه چې کوم خلک اوس هم په بنو کې پرلت لګولې د احتجاج باندې ناشتي زرګونه خلک دي، دا غوښتنې د مذاکرات د دې پایلې د نتیجې بدوی هغه خلکو ته وړاندې کوي کغې وسره ومنلې نو بیا بدی وایي چې یو دا کامیاب دي او کوي نه منلې نو بیا بدی بیا هم د اسلام آباد په لور چې کوم دی د خپل تیارې نیولو یو مارچ پکې د مړی به اسلام آباد توړي دی خپل دغه پروګرام بیا مختبوزی نو تاسو سمره هیله منې چې دی به دا تاسو خبرې ومني په دې بدې د تسلی وشي او د احتجاج بګنی ختم شي
پاچا صاحب د جرګې د قبایلو او د پښتنو چې کوم خپل روایت دی دغه په تحت باندې د دې چې څومره مطالبات دا بار هم عمل دي دې چې پرون راتلل دلته جرګې ته نو دي ټولو چې څومره هم مظاهرینو د غي طرف نه واک او اختیار دي سره تو واکمن جرګه وا نو زمانه د خیال چې داسې حالات شته دي چې دې بچاته پېښ کړي په دې کې د نورو قبایلو مشران هم انوالو اغي هم پکې د سالس په تور باندې ګارانټي اخسته بچ دی دا څومره مطالبات دي د عمرو د شنو مونږه پوره منطقي کې سره واپس
داو د خبر پښتونخوا د اطلاعات په برخه کې سلاکار کامران بنگش سید جانی خیلو د پرتوالو سره د حکومت د مذاکراتو خبره کوله او هغه غشتنی راته تشریح کولې چې په خبرو اترو کې ورسره په نتیجه رسیدلې دي او سم یو بل ریپورت ترازو د اتوار پر ورځ د ننګرهار د قومي مشرانو یو څلوېش کسي ډله لنډی کوتل ته ورغلې وه او هلته د خیبر له قومي مشرانو سره کډه چرګه وکړه دوی پر تورخم دروازه له لګول سو سفري محدودیتونو سره سر وټاکاوه او د هغو د لیر کولو غوښتنه وکړه جرګې ته ویل شوي چې د بندیزونو دواړو خواو ته د پښتنو ژوند او اقتصاد خورا زیات اغېزمن کړی دی په جرګه کې پریکړه وشوه چې دواړه لورو ته به کمیټې جوړیږي چې له چارواکو سره د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي پاکستان امنیتي چارواکي وایي له 2014 کال راهیسې پر پوله د امنیت د ټینګښت په مخه یو لړ سفري شرایط رامنځته کړي دي د خبر انتظامي چارواکي بیا وایي چې کورونا بل وجه لګولې محدودیتونه یې تر ډیره لرې کړي دي فرهاد شینواری نور حال راکوي
اتوار پورز د ننګرهار یو شمیر ولسوالیو نه راغلو قومي مشرانو د خیبر ضلع قومي مشرانو سره په یو ځای په لنډ کوتل کې وی جرګې ته خپلې ویناګانې وکړې دوی ویل چې دواړو غاړو ته آباد پښتانه قبایل په تورخم کې د بندیزونو لامل یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او پاسپورت او ویزې شرطونو له وجې په سماجي او اقتصادي حالت باندې ډېر اثرات پریوتلې په دې جرګه کې شریک د ننګرهار یو قومی مشر حاجی ظاهر الله ظاهر مشال ریډیو ته وویل
قبایل لکه د پخوا پشان باندې دواړو طرفونو ته پری خودل شي نه تر چا ویزه غوښته نه تر چا پاسپورت غوښته د دوی تجارت باید په مغه شکل آزادانه پری خودل شي د دوی تګ را تګ او خپل ولایو ته په درناوي سره وکتل شي د افغانستان پښتنو سره هم یو کارت تذکیره شته دی چې دغه وطن تذکیره یا د دې وطن شناختی کارت دواړه په دې باندې تګ را تګ په آزادانه شکل کولای شي د چمن بارډر وګورئ الته هم ټول تګ را تک په تذکیره او پښنه خاتی کارت باندې ده ټول مسائل ګران دي دخول خروج ګران دی رش ډیر دی بیا کله گیټ بندي کله خلاصي
د ننګرهار قومي شورا یو غړي لال آغا کاکړ هم خپل خیالات صدا سرګند کړل
په دې سره توافق هم وکړو دلته به هم کمیټه جوړیږي د افغانستان د پلوونه هم کمیټه جوړیږي دا دواره کمیټې به سره په ګډه سره کار کوو که دلته په دې حکومت کې دوی به موږ سره همکاري کوي هلته پاغه حکومت کې چې باونډر کې څه مشکل ده موږ به منډه کوو چې تر څو وشو کولای چې دغه پښتانه د پاره چې په دې سرحد کې پراته دي مشکلات دوی حل کړي خصوصا چې په تورخم کې دا جنجالونه دي د خط نه خوا دې خوا ته موږ زراعت نه لرو موږ صنعت نه لرو موږ پروډکټ نه لرو موږ تولید نه لرو موږ نو هم دغه سرحد دی همدغه تجارتي خط دی د دې نه خواهش دی چې دغه بونډری کې سهولت راولي
د جرګې ته د وینا په وخت ملک دریا خان پردي وویل چې پاکستان د هند سکانو لپاره د کرتارپور راهداري ورکړي خو په تورخم باندې دواړو خواو پښتنو ته اساني نه پیدا کوي
چې کرتارپور ډیر ښه دی خو په دا نه پوهېږم چې د ما ذات د ما نسل د ما ژبا د ما کلتور د ما مذهب د ما خور خلنې خپلوي چې ګورم تورخم بند دی پښتانه افغانان په دا باندې ډېر سخت خپه دي چې تقریبا موږ سره طرف ګنې سلوک کېږي چې په پاکستان کې د زنانو بې عزتۍ کېږي د ما بې عزتۍ چې کوم سرحداتو کې موږ طرف پښتانه دي دغه طرف ته پښتانه وي دغه د پاره به داسې یوه طریقه جوړه کړو چې په کاروبار ګنډه کې ورته اسانتیا جوړه شي په رفت آمد کې ورته اسانتیا جوړه شي
په لنډ کوتل کې د ننګرهار او خیبر ضلع د قومي مشرانو په شریکه جرګه کې خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شوی غړي شفیق شیر پردي هم ګډون وکړ او دوی وویل
یو د تګ را تک ډېر تکلیف ته زنانه مشومان او مریضانو ته هغه په حق لن خبرې وکړي اوسره چې کم ده روزګار په بابت کې خبرې وکړي دارنګې د تذکيري یا د ویزه د سنتیا لپاره مو خبرې وکړي نو ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې اعلی چارواکو سره موږ په دا حق باندې مختلف میټینګ ارنج کوو او ان شاء الله تعالی موږ د خپل د روزګار پاونټ اف ویو سره مو د امدور پاونټ اف ویو سره موږ داسې یو طریقه کار جوړ کړو.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وفاقي حکومت په امر په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر کوونکو کسانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي دی او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د کورونا لومړۍ څپې په مهال لګول شوي یو شمېر محدودیتونه ختم کړی شوي او اوس پرې مسافر په هفته کې شپږ ورځې تګ راتګ کولی شي او افغانستان سره د څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبه هم بیا بحال کړی شوي او د مالونو ډک ګاډي پرې شپه ورځ تلی راتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او سم له خیبره زو جنوبی وزیرستان ته ورسته بیا د اورک کلسو کسانو په اړه باندې هم یو ریپورت لرو. د جنوبی وزیرستان پولیسو مشالې د تولی چې خالی پروت په سره روغه کې د مان چاودنې په یو پیښه کې یو اویا کلنه ښځه ټپي سبي چې دا محل د ډیرسمل خان په یو روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان یو مختو منتخب استازي وایي چې حکومت د ماینونو د سیمې د پاکول په چارو کې سنجیده نه دی، خو ځایي انتظامیه بیا وایي چې د فوج لخوا د ماینونو شنډولو کارونه روان دي. اشتیاق مسجد په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي په وشتم مارچ د تحصیل سراروغا سیمه مرغی باند منډانا موړکښې په مځکه کښې خوندي ماین چودنه شوې دو چې په نتیجه کښې یې اویا کلن ښځه پر هرژلې شوې دو. د دغې پیښې په براکښې د سویلی وزیرستان سراروغا تانه ایس ایچ او عالمگیر مسجد مشال ریډیو ته وویل.
نوم یې سلوجانا بیبی، زوج یې بادشاه خان فقیر، ریزیډنټ مرغی باند منډانا موړ، کوری داتا و، عمر یې تقریبا 70 سال و، چیرے مولا استلای و مولی خلوص کرای و پاپا سر و اتلیه و دو باجه دا وکوا ده سرا وشولا انتی پرسن ماین و پا ده بندی کن اپشار روغلالا اگه واجه ده سرا دا وکوا وشولا اگه نباد ده تا پا لوکل ترانسپورت شئی ده غاپوره یوڑلا منزه فورت پوره و تا ایف سی ده فرست ایت ده پورا منزه فورت تانا نستلا اگه نبادی دو دی خان تا ریفر کرلا روزنامجه ریپورت مجنه جوڑ کرای ده پا اگه بنده انکوائری شدی ده.
ده سولی وزیرستان نا ده صوبائی اسمبلی ممبر حافظ احسام الدین ویائی چې د پاکستان حکومت سویلی وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي ماینونه صفا کولو کښې سنجیده نه دی.
پنځ کالونه مسلسل دلیل مین دمکې کېږي په مختلفې لیارې کښې او په غرینه کښې او په عام ابودې کښې هم دا واقعات شوي دي دلیز مین په دغې سره د مونږ بچیون ځوانان بوډاګون او د مونږ په زرینه ځناور شکار شوي دي د هلاکت سره مخامخ شوی دی. دا د مونږ انتظامي د پوره مونږ ټولې ادارې د پوره پولیس د پوره مونږ د آرمی د پوره ټولې د پوره د افسوس مقام دی چې تر اوسه پوره د دغې صفوي ویلې نه کېږي اخر دغې شي مشکلات څه دي. دا خو څه دومره ناممکنه جمع نه دو چې دغې شي صفوي وشي ډېره د افسوس خبره دي چې اوسه پوره د مونږ ګورمنټ دا شی سیریس نه وخلي.
د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه په مطابق پاکستاني فوج د بامونو شنډ کولو ټیمونه په مځکه کښې خوندي ماینونو صفا کولو چار روانه کړې دو، خو بیا هم په سویلي وزیرستان کښې د ماین دنې دا پیشه مخه تر درېمی چې په نتیجه کښې یې ګڼ شمېر خلک پکښې وژل شوي پر هرژلې شوي دي چې زیات شمېر پکښې د وړې وړکي جنکو دی. اشتیاق ماسی، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د خیبر پښتونخوا له ځینو سیمو له درکه سوي کسان د امنیتي ځواکونو په بندیخانو کې موندل سوي دي. په دوی کې ځینې اوس له نامعلومه حراستي مرکزونو پېښور جیل ته لېږل سوي چې کورنۍ سره د ملاقاتونو کېدو هیله پیدا کړې وه، خو کله چې چارواکي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په دلیل دا لیده کاته ودرول نو د ورک کړل سوو کسانو کورنیو مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوي چې دا کسان د عدالتونو ته حاضر او نړیوالو قوانینو سره سم دي د قیدیانو حقونه ورکړسي. اسرائیل مومند په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا له سوات، مومندو، وزیرستان، خیبر، باجوړ او نورو یو شمېر سیمو د لادرکه کړل شوو اویا کسانو خپلوانو د مارچ په شپږویشتمه د پېښور مرکزي جیل مخې ته احتجاج وکړ. احتجاج کوونکي وایي جیل چارواکو ورته ویلي وو چې له خپلو خپلوانو سره به ملاقات وکړي خو بیا یې د ملاقات اجازه ورنکړه. دوی وایي چارواکو ورته ویلي چې د کورونا وبا له وجې دوی اوس ملاقات نشي کولی. له سوات سیمې د لادراکړل شوي محمد اظهار ورورو محمد ابرار وایي مور یې زوی پسې لیونی شوې وه خو چې له کله نه یې اورېدلی چې زوی یې په پېښور جیل کې دی نو ډېره خوشحاله وه چې دیارلس کاله پس به له خپل زوی سره ملاقات وکړي خو ارمان یې پوره نه شو. ابرار په 28 مارچ مشال ډو ته وویل چې ورور یې په 2009 کال کې د 1900 کال وو چې پوځ له دې کبله گرفتار کړو چې په نوموړي له طالبانو سره د مرستو تور وو. خو ابرار وایي هغه وخت سواد د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وو او د ده په ورور اظهار به یې پر زوره د ځان لپاره پخلی کوو.
دا چې کله آخر وخت شو سر د اپریشن په شروع کېدو شو دې ډوډۍ د مرنه نه وته پخلی کوو.
د احتجاج یو بل ګډونوال میر افضل چې تعلق یې د مومندو ضلع سره دی وایي د ده ورور حکیم خان چې لویس کې صوبېدار وو په 2018 کال کې امنیتي ادارو پر دې تور پورته کړ چې له طالبانو سره یې اړیکې دي. خو نوموړی وایي ورور یې د طالبانو خلاف په کامیابو عملیاتو ترسره کولو سره د حکومتي چارواکو لخوا انعامونه هم اخیستي وو. البته میر افضل په 28 مارچ مشال ډو ته وویل چې د ځینو خلکو له دوی سره شخصي دښمني وه او د هغو د دروغو تورونو پر اساس د ده ورور لادره ککړل شوی دی. نوموړی وایي د ورور یې دوه ښځې او ګڼ بچي دي او د ګټې وټې یې هیڅوک نشته. مشال ډیو په لسګونو وارې د پېښور مرکزي جیل چارواکو او د جیلونو چارو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي استازي تاج محمد ته فون وکړ خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. خود پېښور هایکورټ وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګانی چې د بېوزلو خلکو مقدمې وړیا کوي وایي د مارچ په 28 د پېښور سنټرل جیل مخې ته ترسره شوي احتجاج کې زیاتره هغه کسان وو چې خپلوان یې مخکې د استخباراتي ادارو په حراستي مرکزونو کې وو او هیچ چا ته یې درک نه وو. خو اوس دغه لادرکه کسان مردان بنو او پېښور په ګډو نورو جیلونو ته منتقل کړل شوي دي. په دې کې اویا کسان چې پېښور جیل ته منتقل کړل شوي خپلوان یې ولله د ملاقات لپاره ورغلي وو خو جیل چارواکو اجازه ورنه کړه نو ځکه دوی احتجاج وکړ. شبیر وایي دا کسان ځکه غیب کړل شوي وو او اوس ورته خپلوان ځکه ملاقات ته نور پرېږدي چې له دې کسانو سره رازونه دي. شبیر یوازې همدومره وویل چې په دې هیواد کې په تېر وختونو کې د ریاست لخوا د ښه او بدو طالبانو د تګلارې له مخې ځینې ځوانان استعمال شوي نو که اوس دغه عدالت ته وړاندې کیږي یا آزاد پرېښودل کیږي نو کېدای شي چې دوی ډېرې پټې خبرې په ډاګه کړي. خو د یادونې ده چې پاکستان حکومت د ښه او بدو طالبانو تګلارې درلودو تورونه په وار وار رد کړي. شبیر په 28 مارچ مشال ډو ته دا هم ویل چې په ترېتم شوو کسانو کې داسې هم شته چې طالبانو په زور له ځان سره ملګري کړي وو.
د خیبر ایجنسی یو څلور کیسونه ما سره داسې راغلل دا هغې دوی چېره کله په خیبر کې د طالبانو دور وو نو هغوی په خلکو باندې لیکو چې یا به د ورځې د یو مزدور پیسې را کوي چېره مونږ ځان نه کس په پیسو نیسو او که د چا د پیسو وسي نو هغه به را سره مزدوري کوي.
شبیر وایي د دې مسلې حل دا ده چې لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي او د قانون مطابق ورسره چلند وشي. د خبر پښتونخوا د حکومت قانوني مشاور یا ایډوکیټ جنرل شمال بټ بیا په 28 مارچ مشال ډو ته وویل له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د هغوی نومونه عدالت ته ورکړل شوي خو هغه کسان چې د لادره کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه یې حکومت هیڅ معلومات نه لري.
کوم تن چې لادره کشي او معلومات یې نوي نو خپلوان یې په اړه په عدالت کې درخواست وکړي چې دغه تن امنیتي ادارو نیولی دی نو هایکورټ دا درخواست صوبایي او وفاقي حکومتونو او امنیتي ادارو ته واستوي چې ایا دا تن تاسو سره شته او که نه. بیا استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې د ورک تن معلومات وګوري نو که هغوی سره وي خو عدالت ته یې وړاندې کړي او که نه وي نو بیا خو حکومت په دې کې هیڅ نشي کولی. خو هغه کسان چې کورنۍ وای ورک دي او استخباراتي ادارې مونږ ته لیکلي راکړي چې هغوی سره نشته نو دغه کسان یا خو د افغانستان جهاد پر مهال هغه هیواد ته تللي یا چا تښتولي او یا د جرایم پیشا کارونو په وجه موجود نه وي نو د دوی په اړه خو حکومت هیڅ نشته ولی.
تاسو د اسرائیل مومند رپورٹ اوریدې او سم دی ونی می بجې خبرونو لنډیز له احمد الله اورو. د جانی خیلو د مشرانو او حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمینا د مشال ویډیو خبريال تر مخه په بنو کې احتجاج کوونکو ته د جانی خیلو مشرانو د حکومت سره د مذاکرات تفصیل وړاندې کړو او له هغه وروسته د احتجاجي پرلت د ختمولو اعلان وکړو. بلخنن سحر مشال ویډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعات او سرکار کامران بنگشو ویل چې حکومت د جانی خیلو د مشرانو ټول غوښتنې منلې دي. نن په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو ضد د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط پرون مشال ویډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د 15 کالو نه د کم عمر څلور شپېته لکه ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکوي. د راولپنډۍ د بنی پولیس وایي چې په قرآن عقیله سیمه کې د هندوانو یو مندر ته نقصان رسولو په تور د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او د امریکا ولسمشر جو بایډن په برما کې د فوج لخوا د طاقت د کارولو او پس له هغې د نوي کسانو د وجنې غندنه کړې ده. خبرونو لنډیزمو له احمد الله اوریدله او سم د مشال ریډیو د اونیزا مرکات شهاب خټک سره ده. شهاب خټک د کورنۍ درې نسلونه د پښتنو حکومت لپاره مبارزه کړې ده. نوموړي پلار ډاکټر فضل الدین خټک ادیب او په مترقي سیاستي باور درلود. شهاب خټک هم د خپل پلار په شان مبارزه کوي. نوموړی د پښتون ژغورنې غورځنګ قانوني صلاحکار هم دی. له ده سره ګلایاست مشال مرکه کړې. راځي ورته غوښتو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدمونو ودونکو د مشال مرکه کې زستا سو قربا ګلایازم. په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی ژوند کار او مبارزې په اړه به د هغوی د خلینه واورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلی شخصیت شهاب خټک صاحب میلمه دی. شهاب خټک صاحب په مترقي سیاست باور لري. د شهاب خټک صاحب کورنۍ درې نسلونه مبارزه کوي او اوس هم روانه ده. شهاب خټک صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه جی کور مودان.
خټک صاحب زمونږ درانه اوریدونکي زیاتره موږ تاسو د مبارزې نم خبر یو تاسو کارونو نم خبر یو. دا پروګرام داسې دی چې موږ د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. دا غوی د ژوند په اړه معنی زیات توجه وي. نو لږ زمونږ درنو اوریدونکو تاسو وایي تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زه خو دې د کرک ضلع چې کومه دا په پښتونخوا صوبه کې دا سره تعلق تم په قوم خټک يم او کله چې دې تیری نامه راغلی دي هغه زمونږ کله دې تیری چې دا خوشحال بابا د عملیات هم یو لوی پیدایش زما د ملکنډ ایجنسی ده. لکه چې ملکنډ ایجنسی چې کومه سوات ته وینو لار کې راځي زما والد صاحب چونکی په سرویس کې وو پیدایش زما د هغه ځای ده او دا زما هغه د کلي وطن دغه حضور دی. اربدا
سید شهاب خټک صاحب لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې دي؟
ما خو یو ورس کوم چې په کلي کې بیا مونږ مسلسل نه یو پاتې شوي. لکه زما کې یا کورونه په کلي کې دي خټکو په علاقه کې. خو ژوند ما شروع کې سوات علاقه کې تر لسمه پورې نهمه پورې ما سبق ویلې. بیا زه د سکول په وخت کې کوهاټ کې هم پاتې یم او کالج بیا ما کوهاټ کې ویلې ده. کوهاټ جنوبي ازلو کې راځي. دې نه علاوه بیا رست ژوند ما د تعلیم په لحاظ سره په پېښور کې کړی.
خټک صاحب استاسو والد صاحب ډاکټر فضل الدین خټک صاحب هم لدی بخي یو ادیب وو او دا غوی ستاسو په ژوند باندې سمرا اثر
تاسو خو دا سیم چې دا فضل الدین خشک صاحب زما په ژوند باندې اثر ده. هغه زما والد محترم وو او هغه ډیر یو انجمنارا یا انجمن صاحب باندې شخصیت وو چې تر تبلاړو نوبل خو به د پښتو ژبې د شاعرانو لیکوالو یو ټولنه جوړه کړه. کال ته بنو او کټولنه بوا نو بیا به دا غي سره هر قسم مرسته کوله. هغه چې سرکاري افسرونو مالی مرسته به مور سره کوله او زمونږ د ټولنو اکثر مجبوریاں دا وی چې مالی له اثر کمزوري وي. نو په ملکنډ ایجنسی کې په کوهاټ کې په کرک کې په پېښور کې ډېرې داسې ټولنې دي چې هغه هغه فعال کړي وي یا نوي جوړې کړي وي. نو د فضل الدین خټک صاحب خو جی ژوند داسې تیر شوی و چې هغې په شروع کې اردو شاعري کړې وه، بیا وروسته هغې مکمل د پښتو شاعري شروع کړه. د هغې څلور کتابونه پښتو ژبه کې د شاعرۍ چاپ شوي دي، درې کتابونه د هغې د اردو چاپ شوي دي. او په دې دوران کې د خټک صاحب ناسته یا ژوند چې و نو هغه د اجمل خټک صاحب نه راواخله، پریشان خټک صاحب، شیر علي باچا، ایوب صابر صاحب د کوهاټ، دا ټول خلک چې دي دوی سره د خټک صاحب په مرسته په حواله سره بیا زم یعنی د بچپن نه
نو مطلب داره چې تاسو چې کوم د مترکی سوچ هغه د پلان نه پاتې او کنه تاسو باندې خپل الهام
مترکی سوچ چې زما د والد صاحب هم هغه هم د مظلوم ولس د مظلوم پښتنو خبره کوله، د غریب پښتنو خبره کوله، او د خانۍ او د سرداري او د وړي څوک خلاف. او بیا لکه ما ذکر وکړو چې په دغه دوران کې د هغې په وساطت سره که اجمل بابا وو، که قلندر مومند صاحب وو، که ایوب صابر صاحب وو، کرامت شاه ساحل دی، که داسې نور شاعران صاحب شاه صابر صاحب، نو د دې ټولو سره زما ناستې پاستې په کېدو د هغې په ما ډېر لوی اثر دی.
شاه پټک صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې تاسو سوچ او فکر او دا سبق، نو په دې کې تاسو خپل د زده کړې څنګه وکړلې او دی بیا دی هغه ته څنګه راغلی، د قانون هغه ته څنګه راغلی، په شوک رالی او که نه؟
عرض دا ده چې لکه انسان د خپل ماحول نه اثر اخلي که نه، نو زمونږ د پښتونخوا وخت خصوصا د یعنی دا چې کوم کوم څه پښتونخوا ده په دې کې خو معاشي لحاظ سره که تاسو وګورئ، نو نه صرف دا چې پښتانه منحیت القوم یعنی د جبر او استحصال ښکار دي، بلکې په پښتنو کې بیا چې کوم اکثریت ته هغه د غربت ښکار هم دي. تاسو وګورئ په پردي وطنونو کې ټول پښتانه مزدوري کوي لګیا دي که نه، او په پاکستان کې هم، په پنجاب کې، په هر ښار کې پښتون چې دی دا مزدور دی دغه دی. نو یو خو دا خبره ده چې زمونږ چاپېریال داسې دی چې په دې کې د یو ښه سوچ مالک چې وي باید چې هغه مترقي سوچ طرف ته لاړ شي. او بیا موږ دلته دا هم ګورو چې د دغې پښتنو په سر باندې داسې خاندانونه هم شته چې هغه بیا سیاسي ګټې حاصلوي او ټول عمر هغې د پښتنو استحصال وکړو.
ٹھیک ده. نو ستاسو دغه څنګه بیا سبق طرف ته چې کوم لام وکړله، زده کړې بیا په کوم ځای کې ترلاسه کړې دي؟ لوړې زده کړې،
نو لوړې زده کړې خو ما بیا زیات تر په پېښور کې وکړې.
ها،
او ما لا نه علاوه په پښتو ژبه کې ایم اے هم کړی ده.
ها ها.
او بیا ډېر وروسته چونکې دا زما د پښتو خو داسې وه چې زما کورنۍ یو قسم ته تعلیم او تربیت و، پکې ما ته پکې تیاری ضرورت هم نه و، او په هغې کې ما بیا یعنی ماسټر ډیګري واخیسته. دې نه علاوه پولیټیکل ساینس یا سیاسي علومو سره هم زما دلچسپي وه، نو د لا نه علاوه ما بیا انټرنیشنل ریلیشنز کې هم ماسٹر ڈگری واخستہ، لکه چې دا دنیا خصوصا د قومونو چې کوم یعنی دا غي ګټې دي یا دا غي تاوانونه دي، په دې کې دا د بین الاقوامي تعلقات چې دي د ملکونو ترمنځ، او تعلقاتو نه مطلب څخه تعلق ضروري نه ده چې وي، خو د قومونو یا د ملکونو ترمنځ چې دا کمی معاملې روانې دي، نو په دې باندې ځان پوهولو لپاره انټرنیشنل ریلیشنز چې دي دا بیا په دې باندې یعنی ځان پوهول ضروري دي. نو دغه تعلیمي ما کوشش کړی لږ ډېر د زده کړې.
خټک صاحب، تاسو څنګه ویل چې تاسو په پښتو کې هم ډیګری ترلاسه کړې ده، ماسټر ډیګری ترلاسه کړې ده، تاسو شاعري کتاب هم یو چاپ شوی دی، که شاعري سره څنګه شو کو؟
شاعري خو جی لکه ما چې په تیری کې زمونږ یو ټولنه وه، تیری پښتو ادبي جرګه، او موږ به د خوشحال بابا جشن چې ده دا کوشش به و چې هر کال وشي، که بیا هر کال به ونه شو نو په دویم کال، په درېیم کال اجمل صاحب به راتلو، نور ډېر لوی لوی شاعران به هغې ته راتلو. په کوهاټ کې ساهو ادبي مرکه وه د کوهاټ د لیکونکو، په لاچۍ کې چې د لاچۍ د ملګرو مشاعري پکې دي، د هغې د ټولنې طرف نه پټل کې پښتو ادبي چمنټل وو، په پېښور کې پښتو ادبي ثقافتي ملګري وو، بیا سلیم راز صاحب دی او موږ په یو ځای، موږ خو کشران وو خو زموږ والد صاحب هغوی به په یو ځای د عالمي پښتو کانفرنس طرف نه هلې ځلې کولې. پښتو شاعری چې دا هغه خود خوشحال بابا خبره چې کسور دې خوشحال سره ناشته کا دا زلخ دا غره خټک بواړه شاعران شي هغه په خټکو کې یو قدرتي ټالنت تا دا شاعری خو شاعری دا چې دا ورک وی دا الله تعالی یا د فطرت چې کوم هغه یو انسان کې یو اندرونی یو ربی دا د سی پزور څوک شاعر نشي جوړېدل نو هغه په ما کې وا او بیا دې ادبي هلو زلو هغه نه مزید
شاعری کتاب هم چاپ شوی دی هغه څه دی عنوان څه دی
هغه خو زما شاعری کتاب اوس چاپ شوی دی د بدلون کاروان برسی تر منزله په هغه کې یو وضاحت کول غواړم چې ما په اتم نه هم زمانه کې ما د ایوب صابر صاحب کتاب ما لوستی و زیر خون داسې د غنی بابا کتاب چې و د پنجرې چغار ما هغه وخت کې چاپ شوی دا ما لوستی و د رحمان بابا شاعري به ما لوستا او د خوشحال بابا شاعري خو ما اورېده هم ځکه چې خو کور کې به چې ناست و دغه خبرې اترې به کېدی چې خوشحال بابا څومره لوی جینیس و هغه په یو وخت باندې سپه سالار هم و هغه ښکاري هم و هغه طبیب هم و او هغه ډېر لوی لیکوال هم و هغه فلسفي هم و نو دا یعنی چې کم زما د شاعرۍ د زده کړې وې هغه هم ورسره کېدی یو خبره ده چې ما ټول عمر عملي مبارزه چې کومه ده په میدان باندې د ولس سره ودرېدل د ولس لپاره منډې ترې وهل د ولس لپاره جیل ته تلل او دغه اړخ زما دومره زیات مصروف د پاړې کې پاتې شوی یم چې ما خپلې شاعرۍ نه هم مناسب توجه نه ده ورکړې زما ډېر بعضې نږدو ملګري دي کله کله ما ته وچې مونږ هم خبر چې ته شاعر هم یې لطیف لالا چې زما استاد دی قانون د لارې او بیا په سیاسي مترقي سیاست کې زموږ استاد دی او هغه هم ما ته پرون کتاب نه ورکول نو ما ته شابه ته شاعري کوله مې ما خو کوله تاسو ته خو پته یې نه ما نه ویل شوی نو لکه دغه اړخ ته ما توجه نه ده ورکړي خو اوس مې د بعضي ملګرو په وینا توجه ورکول شروع کړی دی
د ملګرو په مرسته باندې تاسو دا د شاعري هغه شروع کوو تاسو شاب خټک صاحب یو خبره وکړه چې د عملی مبارزه کړي دغه ترزو هغه یو ډیر لوی سابقه هم لري لکشانی کده د شاعری یو سو د نوی کتاب نه کوي یو سو شیرونه زمنګ قدرمن اوردون کو سره شریک کړي نو خوند وو کې بیا وساس دي مبارزه تمرات
دا نوی کتاب چې چاپ شوی دا غیره بنیادی فلسفه چې ما په یو دو شیرونه کې بیان کړی دا هغه دا چې د ظلم سو وجود وی په دنیا کې چې د ظلم سو وجود وی په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمیده نشي چې د ظلم سو وجود وی په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمیده نشي د بدلون کاروان برسي تر منزله
د بدلون کاروان
برسي تر منزله دا قانون دی د فطرت بدلیده نشي دا قانون دی د فطرت بدلیده نشي نو شاعرۍ کې خو ما د غزل برخه هم کافي زیاته ده نظمونه هم پکې دي او موقع په موقع چې کوم یو نیم شعر ما ته راځي زه به تاسو سره شریکوم
اوس شاب خټک صاحب ستاسو د عملی مبارزه په لور راشو که موږ وګورو درې نسلونه موږ ته چې څومره ښکاري موږ چې څومره زده کړه ده ستاسو موږ استادان یې او چې موږ کوم نظر نه تیر شوی دي درې نسلونه ستاسو په دې مبارزه کې تیر شوی دي نو که اول راته دا وایي چې د مبارزې سوچ فکر څنګه تاسو مخکې بیان کړل چې د والد صاحب نه یو سوچ تاسو ته پاتې وو خو بیا کوم نور داسې عوامل وو چې تاسو وهڅولی چې تاسو د مظلوم آواز لپاره جیل تم لاړی سخت تم تیری کړی دا کم ځینې شروع
نو اوس خو د دې آغاز ډېر زړې بازي خاطرې دي لکه مثلا چې موږ د سکول په وخت یو په یعنی دریم سلورم د زمانه کې نو دلته زمونږ په پښتونخوا کې په هغه ورځ کې د مزدور کسان تحریک شروع او دې سره سره بټو صاحب چې نو هغه د پاکستان پیپل پارټي د طرف نه د غریبو آواز راپورته کړو
صحیح ده
او بیا چې زه د سکول نره وتم او کالج ته داخله دم نو دا هغه ورځ شپې مې چې په افغانستان کې انقلاب راغله او دا هغه انقلاب په ضد باندې په پاکستان کې سلور سلويخ ملکونه چې دي د امریکای نه راوخل تر سعودي تورې او سعودي نه راوخل تر هغه ستان ته مترقي وي چاینا پورې دا ټول خلک را جمع وو د افغان خاورې خلاف یو جنگ روان وو د پاکستان د خاورې نو په دې ټول صورتحال کې بیا کتا سوګوري نو چې په یو طریقې یو په بل طریقې خو پښتانه چې کم دي دا بے کور ہم سول دا ام وجل شول دی یو بر ہم وجلو او اوخ کی سل گئی دردونا غمونا بے کور کے دل ورکے دل او بیا دا چی اگا زمون یو کلتور دا پا اگا کلتور کی داو چی مونگ بچر تا سوال نکولو مونگ بچر تا چا تا چیتا نورلا مونگ با دا چانا یعنی سو اختلنا نو زمون دا اولس یو دیر لوی یعنی سماجی لی حد سرا زمون اولس چی دا اگا دا دیرو بدبختی و سرا مخام خفو او زا اکثر دا خبر کوم چی پاکستان کی ناس چی کم خلق دی دی پا دا فلسفی نپوی گی ما تا دیر افسوس رازی کلا کلا پا دی باندی لکا دیر خلق دلتا سندیار ولی خان خبر کولا چی ما تا یو رس پا یو میتن که جنرل مشرف وی داغو تا چاوی جنرل مشرف تا چی جی سندیار خانم وی چی زا افغانیم نو وی ما وطوی چی زی یم کنن ولی تاسو پا دی کسا شک لرائی سما دا وینا مطلب دادا چی پا پاکستان افغانستان پا دی خیطا کی جنگون وشول جنگون لا روان دی خو دا ناپوهی دا کمکل تیا او دا یعنی دا جبر یو داسی صورتی حال دا چی دیرو خلکو تا دا خبر یا خو معلوم ندا لیک آف نالج دا یا چی دا اغیی دی تیلو منلو تا تیار ندی
تیار ندی صحیح
چی دا دا پاکستان پا خاورا چی کم پختانو سی گی دا هم افغانان دی کنا
صحیح دا
دیر عجیبا صورتی حال سرمون مخامخ وو او یو نو پا دا چی حالاتو که چی ما تا استا ذکر رکلو چی دا دا زین دا شای شروع که دو دا افغان انقلاب او دا غیر رد انقلاب چی دلتا کم عملیات روانو او بیا په دا منظر کې چې دا اوس تمونږ راورسیږو دا ټول سفر چې مونږ یعنی کوه خو ډېر ټایم غواړي دغه ټولې خبرې چې مونږ کوو خو موجوده وخت کې هم صورت حال دا دی چې پښتون د هغه صورت حال نه لاره ووتی نه دی په یوه نامه یا په بله نامه بیا اوس هم در په در دی بیا اوس هم وژلی کېږي بیا اوس هم اغوا کېږي او یو ډېر لوی مصیبت لا زمونږ په سر پروت دی
په دې مبارزه کې خټک صاحب څنګه تاسې کم کم داسې ستونزې داسې مشکلات راغلل چې تاسو زینو بختونو کې ناهیلی کړی کنه حوصله تاسو و بیللاو کنه
نو ارز دا دی چې زمون خو یو داسې خېټه کې مونږ پښتانه پراته یو لبد مرغه یعنی دا زمون خوش قسمت یم دا چې مونږ د دنیا د جغرافي په یو داسې ځای کې پراته یو چې هغه ډېر لوی اهمیت لري پښتانه کاغذر به کبر دي او بل دا چې دا زمون یو ستونزه هم ده په غټه زمونږ غټه ستونزه دا هم ده چې په هغه وجه مونږ د غټو طاقتونو چې کوم د یو بل سره ښکرې اړمې کړې وې نو په هغې کې مونږ دلفلو او اوس هم چې کوم یعنی علاقایي قوتونه دي او د هغې مرسته ظاهره ده چې هغه عالمي قوتونه هم کوي لګیا دي په سناسې شکل نو په هغې کې مونږ دل کېږو لګیا یو په دې صورت حال کې تاسو وګورئ چې یعنی ما چې کومې ستونزې تېرې کړې دي نو ما په دې کې جیل ته زه تللی یم په دې کې زما نوکري چې ده هغه ختمه شوې ده په دې کې زما والد صاحب چې و هغه سزا کېدو به په نوکرۍ کې هغه به تنګولی کېدو تنګولی کولو به تنګولو به ریاست کله یو ځای ته ټرانسفر کوه کله دا انکوایریانې کوه دا ټول خبرې به مونږ کتې او دغه د هغې تکلیف زور به مونږ ته هم را رسېدو که نه نو بیا زه په خپله چونکې جنرل مشرف چې و دا یو اړخته د پښتنو قاتل و بل اړخته د جمهوریت قاتل هم و د هغه خلاف په مبارزه کې زه چې د وکیلانو کومه مبارزه وه په هغې کې په سر کې روان وم او په هغې کې بیا زه جیل ته هم لاړم د نوکری ذکر خو ما وکړو چې په کې ما وبیلله بیا زه په 2014 کال کې په ما باندې لکه یعنی قاتلانه حمله وشوه د ټارګټ کیلینګ هغې کې خدای پاک زه ډېر په هغه د یعنی سره حیران شي چې زه څنګه بچ شوم خو ما یعنی مبارزه بیا هم پرې نه ښوده ځکه چې دغه قوتونه چې کوم د پښتون انټلیکچوال یا پښتون شاعر ادیب یا هغه کس چې هغه رښتیا خبره کوي هغه خاموشه کول غواړي په دې طریقو سره او ما دا سیز په بل انداز کې واخیستو چې نه زه که د داسې برید نه بچ هم شم نو د دې دا مطلب نه دی چې زه خاموشه شم بلکې پکار ده چې زه نور تیز شم دغه خبرې پکې تېرې شوې بیا اوس په تېره دا څه موده کېږي چې زما مشر ورور چې و هغه شهید کړلی شو هغه د خپل کالج نه راتلو پروفیسر و پی ایچ ډي سکالر و او هغه ویشتلی شو نو دا واقعیات که تاسو ګورئ نو دا لر هم روان دي بر هم روان دي او ډېر په پوراسرار طریقې سره دا هر څه کېږي لګیا دي خو مونږ پوهېږو چې دا څنګه څنګه کیږي او څوک کوي. بهرحال ستونزې ډېرې دي خو ستونزې زمونږ لار زه داسې ګڼم زه جذباتي سړی نه یم خو زه دا وایم چې په میدان باندې داسې مسلې موجود دي چې هغه په وجه د هغې په وجه په داسې ستونزو باندې مونږ خپل سفر نه خودرولی شو نه خودرولی شو.
ستاسو د دې خبرو نه پسته ماته ستاسو د دې کتاب عنوان بیا رایاد شو چې ستاسو دومره په دې حالاتو کې مبارزه جاری وساتله چې ستاسو خپل رور هم دې مبارزې او په دې هغه کې شهید کړل شو. شاه پټک صاحب موجوده حالات ته وګورو د پښتنو په خاوره باندې چې سره روان دي تاسو خپل هم په دې غماني باور لري چې د پښتنو اواز او پخوانی هغه کې او وسنی کې تاسو څنګه لږ مخکې ویل چې وسم هغه رنگ حالات دي کې څه بدلون راغلی نه دی پښتانه په خاوره باندې یا غماني خو سنا ستاسو ګوري چې اوس په وسنی قبایلو سیمو کې او په پخوا زه د ټول د خیبر پښتونخوا غم واخلم او په کې دا د قبایلی علاقو هغه هم پکې راخلم چې څنګه ګوري تاسو دې ته
دا څه دي چې په لوی کې خو هیڅ فرق لا نه دی راغلی. زه دا وخت کې د پښتون تحفظ موومنت یو ځان فخر کوم چې زه د هغې ملاتړ یم او بیا د هغې د قانوني کشالو د حل کولو کوشش کوم.
سلاکار هم دی د پښتون ژغورنې غورځنګ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن هم زه دا اوس لږ سات کېږي چې د عدالتونو نه راووتم او هلته چې کوم صورتحال ته ګورم لګیا یم چې سړي له خندا ورشي چې سیاسي مبارزین چې د پښتنو د پاره د امن خبره کوي او د ترهګرۍ خلاف خبره کوي د هغې خلاف دلته په ترهګرۍ کې کیسونه درج کېږي لګیا دي او هغوی څه دیدونو کې دي او څه دیدونو ته روان دي. نو دا داسې یو صورتحال دی چې یو ټول دی که نه یو اوزار دی ریاست په لاس کې او ریاست دا غواړي چې دا اوزار د پولیس دا اوزار د عدالتونو دا اوزار استعمال کړي او هغه خلک چې هغه امن غواړي هغه بدنام کړي او هغه منی کړي چې تاسو امن مه غواړئ. نو دا ډېر یو عجیبه صورتحال دی. خو زه ستاسو د سوال طرف ته کړه زمن وو څه پازیټیو یا مثبت خبرې هم شته. مثلا د پښتونخوا زمونږ د سیاست مخکې یو اړخو هغه دا و چې څه ولس چې هغه چې کوم د پاکستان روایتي پارټیانې دي لکه مسلم لیگ شو لکه پاکستان پیپلز پارټي شوه یا تحریک انصاف شو اکثریتي خلک خو دغې سره تړلی شوي وو. مونږ خلک بچي وو نو مونږ د خان عبدالولي خان وو مونږ فخر کوو چې مونږ د باچا خان پیروکار یو مونږ د باچا خان د تعلیماتو نه اثر اخیسته وو مونږ په هغې ویاړ کوو. خو مونږ خلک وو به لکه خان سمت خان شهید سپورټ کولو مونږ به ولي خان سپورټ کولو
ملتپاله ګوندونه چې کوم وو
ملتپاله ګوندونه دا یو سیاست وو. د دې ظاهره ده چې دغه سیاسي جماعتونه هم چې د پښتون خبره به کوله چونکه د پاکستان په پارلماني نظام کې به هغې شرکت درلود نو هغې به مجبور وو چې د پاکستان ګیر سیاست د پاکستان ګیر پارټیانو سره یو تعلق وساتي یا د پیپلز پارټۍ سره نږدو شي یا د مسلم لیگ سره ځان نږدو کړي. او دغلته به مونږ بیا د خپلو هغه تاریخي زمونږ چې کوم زمونږ دعوی دي د هغې شکست به مو کتو. په دې وخت کې که تاسو وګورئ نو په زرګونو نه په لکونو پښتانه زلمي چې دي هغه د حقایقو نه بالکل باخبره شوي دي او هغې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې یو آواز راپورته کړی دی او دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ زه داسې ګورم چې یو نوي تبدیلي یا یو نوی بدلون دی چې په دې خاوره را روان دی. دغسې افغانستان دې خدای لري افغانستان ته مونږ ځو خبرېږو. په افغانستان کې هم که تاسو وګورئ نو هغه زور دغه خو دا و چې داود خان چې دی هغه د هغه د حکومت هغه بیا کار ته پرې نهښودی شو د ټولې دنیا د سیایي جنټان یو بل هغه دلته میشته شو یو جنګ وشو او په هغه جنګ کې حقیقت دا دی چې پښتون ما خو ذکر وکړو چې هغه اخوا هم پښتون مړ دی دېخوا پښتون مړ دی خو بیا دغه پښتانه چې کوم واپس لاړو زموږ وروڼه وو دا هم او دوی هلته کې چې کوم هغه تعلیم یافته طبقه افغانستان ته بېرته لاړه چې هغه دلته د یعنی د خلکو به هغې ته لکه د مهاجرت په وجه هغه دلته راغلي وو. خو لیکن هغه خلک چې لاړو او د افغانستان مترقي خلک او دا خلک چې کوم ټول دا محسوس کړه چې څه خلک د هغه طرف نه جنګېدو څه مونږ د دې طرف نه جنګېدو خو زمونږ خیرخوا نه دا خلک چې مونږ یې جنګولو او نه زمونږ خلک خیرخوا هغه خلک چې مونږ یې جنګولو. نو چې دا نوی نسل زوس په افغانستان کې کوم ګورم هغه هم ډېر مثبت طریقې سره د افغانستان د خاورې هغه سوچه دفاع یا پښتو چې کوم لپاره قائم ساتل غواړي او هغه زدا سي محسوسوم چې دومره منظم لا نه دي څومره چې په دې پښتونخوا کې په لر پښتونخوا کې زمونږ د پښتون ژغورنې پروګرام ملګری چې څومره منظم دي دغه یو فرق شته خو مثبت تبدیلی یا داسې بدلونونه راغلي دي چې هغه لږ د سړي امیدونه پیدا کوي.
صحیح شاپ خټک صاحب، تاسو د دومره خبرو او د دومره د مبارزې پسته کده تاسو ځوانانو ته څنګه تاسو ویل چې مثبت سوچ راغلي په لکونو پښتانه ځوانان چې دغه په هوښیوي دي خپل حکومت باندې خپل مبارزه په مثبت لور روانه کړي ده د پښتنو ځوانانو ته زمونږ د قدمونو اوریدونکو د پروګرام اوري غوښ لپاره به تاسو څه پیغام
نو پښتنو لپاره خو زما د پښتون نوی کول لپاره زما پیغام څنګه ده چې خدا ده چې دا زمونږ مسلې سیاسي دي، دا د سیاست بلارې نه مونږ راغلي دي. یا کی د هر ملک یو سیاسي مفاد وي، کدل ته چینایان راځي او روسیان راځي او امریکایان راځي، دا ریخ خپل خپل مفادات دي. مونږ به دې ته ګورو چې یاره زمونږ
مفاد
د پښتنو سیاسي مفاد په څه شي کې ده. دا غي لپاره سیاسي تعلیم ضروری ده، یعنی ضروری ده چې یو سړی د ایم ای پولیټیکل ساينس کې یا ایم ای انټرنیشنل ریلیشنز کې د کالج کې داخله والی یا خو کتابونه باید چې ولوستل شي. بیا نن سبا خو ډېر اسانه شوي ده چې انټرنیټ موجود ده، ګوګل موجود ده، هر قسم ډاکومنټري هر قسم علمي موضوع ته تلته ملاوي ده شي تیاره باندې.
بالکل.
نو باید چې دا سيزونه وکتل شي. یو خو دا ډېره ضروري خبره ده چې سیاسي تعلیم وکړل شي، د خپلو مسلو ادراک حاصل کړل شي. چې زموږ مسله ده څه، تاسو سوچو کوي چې پښتانه چې دي هغه یعنی په افغانستان کې هم پښتانه په اکثریت دي، او بیا دا هم د تاریخ یو جبر ده یا زمونږ د دې وخت یو ډېر سیاسي سوال ده چې د پښتنو یو ډېره لویه برخه چې ده په پاکستان کې اوسېږي، هغه د پاکستان شناختي کارډ لري. اوس دا ستونزه چې کومه ده، د دې د حل به څه طریقه وي؟ لکه تاسو خو ګورئ چې د پریمشن په تور یا د پیشپندۍ په تور داسې جنګونه شروع کړی شوي دي چې افغانستان د دې قابل اډونه شي چې هغه دلته خپله څه دعوه ولري. خو آیا دا د مسلې حل دی؟ آیا پښتانه چې کوم دي هغه به وجلې کېږي؟ نو بیا به دا خاوره یو بل ته پاتې کېږي. نو دویم زما چې کوم دغه دی هغه دا دی چې د پښتون ولس چې هغه دا وخت په دوه ملکونو کې میشته دی، د هغې مستقبل به سي په دې سوال سوچ کول غواړي. د دې یو داسې جواب راوباسل غواړي چې هغه د وینې تویولو نه خالي وي، چې هغه پرامن یو طریقه جوړه کړلی شي د هغې دپاره بلډ شډ ونه شي. دا چې کوم بلډ شډ روان دی، دا ټول په دغه پس منظر کې روان دی، نه روبر. نو د دغې سوالونو صرف دا یو سوال نه دی، دا دې کې بیا واړه پټ نور ډېر سوالونه دي، دا هغه جوابونه باید شي هغه ولټول شي. درېمه خبره دا ده چې پښتانه چې دي هغه باید چې یو بل ته احترام ولري. نو کول زمونږ څوک د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دي، څوک چې د هغه د ګران مشر محمود خان سره دي، څوک د ګران مشر اسفندیار خان سره دي، څه د نورو سیاسي ګوندونو سره تړلي دي. نو پکار دا ده چې مونږ یو مظلوم قوم یو، د دنیا یو مظلوم ترین قوم یو. مونږ پکار ده چې مونږ یو بل ته ډېر احترام ولرو او په دلیل سره خبره وکړو، یعنی د دې په ځای چې مونږ یو بل دا چې کوم څه روان دي یو بل سره د ټوپک په زور خبره کېږي لګیا ده او خلک په تنظیمونو کې تقسیم شوي دي. چې دغه عمل تاسو ګورئ د وزیرستان خلک چې دي هغه زیاتر خلک به دغه طرف ته تلو، لیکن چې کله نه د ژغورنې غورځنګ راپورته شوی دی نو هغه ټول خلک به دې سره اوس ملګري کېږي او کم از کم په دې متفق دي چې مونږ مزید تشدد نه غواړو، مونږ مزید جنگ نه غواړو، مونږ لر او بر چې ټوپک مونږ استعمالوو دا د افغان قوم او د افغان ولس او د پښتون ولس تباهي ده، دا مونږ نه کوو. نو باید چې دې تبلیغاتو له مزید
زور ورکړي
او زمونږ په منځنۍ پښتونخوا کې او لر او بر چې د امن لپاره مونږ کار وکړو. ځکه چې کسه مسله دا هم نو د ټیبل د لارې د کتاب
مذاکرات
د لارې نه حل کېدای شي که نه؟
بالکل.
دومره لوی جنګ ته څه ضرورت ده چې هغه زموږ په خاوره خور کړلی شوی دی؟ نو د امن لپاره او د عدم تشدد لپاره چې ده اواز پورته کول پکار ده چې نوی کول په دې کې دلچسپي واخلي.
صحیح شاه فټک صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او د خپل مبارزې او د ژوند په اړه مو را سره خپلې خاطرې شریکې. ډېره زیاته مننه تاسو نه.
ډیره مننه تاسو شکریا دی الله مو خلاص
دا مشال اډیو کده من اوریدونکو مشال مرکه کې مو د شاپ خټک صاحب خبرې واوریدلې په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتل شخص سره سازي په خدمت کې ز ګل ایاز حاضرم تر هغه پوري پلوی الله مسپارم مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.